ستړي مشه دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګلیاز او ټکنیکی ملګری روحلا زدرانی کې لري او سلامونه ومني. په امریکا کې د غیر رسمي نتایجو او د رسنیو د پېښون ګرایو لمخه د راتلونکي سلورو کړو د پاره امریکایانو جو بایدن یا جوزف بایدن د دغه هیواد ولسمشر منتخب کړي. دا د خبرونې د سر موضوع دا یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب را سره هم شته. د خبرونې پرسته مې کې د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوو. ول هر څه مخ کې خبرونه د ګل ایاز
ستړي مشه لومړې د خبرونو سره ټکی د غیر رسمي نتیجو تر مخه د امریکا ولسمشر انتخاباتو کې جو بایدن منتخب شو. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د صدارتي انتخاباتو نتیجو منلو څخه انکار کړی او په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو قضیو شمیره 3,300 واوړېده. دا خبرونه تفصیل جو بایدن د ملت د روح بحالولو او د هیواد د متحد کولو په اهداف ټینګار کړي. نوموړي د نومبر پر 8 د بریا وینا لا غیر سوکړه چې پنسلوینیا ایالت کې ګټونکو اعلان شو چې ورسره د انتخاباتي کالج د 270 زیاتې رائے ترلاسه کړي. بایدن ویل چې خلکو خپل رائے ورکولو سره دوی ته یو روخانه او باوري بریا ورکړه. نوموړي د بریا وینا د ډلویر په ویلمنګټن کې په پارکینګ کې راټول شوي پلویانو ته وکړه چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په گاډو کې ناست وو. بایدن ویل چې د هغه کار کووید 19 ناروغي کنټرول لاندې راوستو سره پیل شوی او زیاته کړه چې په دې لړ کې به کوټلې ګامونه پورته کوي. دا ډیموکرات ګوند کاندي جو بایدن د امریکا ولسمشر جو ټاکنو کې بری تر لاسه کړو. و اویا کلن بایدن د نومبر پر 8 د واشنگټن له وخت سره سم سحر 11:30 بجې ګټونکو اعلان شو. په امریکا کې د نومبر پر 3 ولسمشری انتخابات وشول خو په ګڼو ریاستونو کې د رای شمیرنې بخ واخص چې له وجې سلو ورځې وروسته ګټونکو کاندید اعلان شو. ټرمپ د 1992 کال را پدې خو لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د دویم وار انتخاباتو کې ماتي خوړه. خو ولسمشر ټرمپ له ماتي منلو څخه انکار وکړ او ویل چې ټاکنې لا ختم نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې عدالت کې چیلنج کوي. د امریکا ملګرو هیوادونو جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړي. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل د نومبر پر 8 د بایدن ګټونکو په توګه د اعلان وروسته په بایدن کې ویل چې ولسمشر بایدن سره به همکارۍ ته سترګې پلار یو. د ناتو مشر یانس ټوټلبرګ بایدن ته مبارکي ورکاو په ټویټر باندې لیکلي چې زه جو بایدن د یو قوي ملاتړ کوونکي په توګه پیژنم او ورسره به نږدې کار ته کوو چې یو قوي ناتو د شمالي امریکا او اروپا دواړو لپاره ښه ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو چارلز میشال او اورسلو واوان همداراز د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون د کناډا وزیر اعظم جسټن ترودر د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن او نورو نړیوالو مشرانو هم جو بایدن ته مبارکي وړي خو روس تر اوسه پورې په دې اړه خپل غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د امدا منتخب ولسمشر جو بایدن د راتلونکو ونې په پیل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو کاري ډله اعلان کړي. جو بایدن چې کووید 19 ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره د کوټل ګامونو خستو ژمنې کړي و. د نومبر په 10 بعد د ستراتیژي رامست کول لپاره د 12 غړو کاري ډله اعلان کړي. دا په داسې حال کې چې په امریکا کې د نومبر په 6 د کورونا وایرس ریکارډ 1,22,000 مثبتې قضیې سره ټول شمیر 10 میلیون ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 3,300,109 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼه وایي تر نن سهاره په هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 6,978 کسان مړه شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د دې وایرس له وجې 1,416 کسان په دې رنس اخته شوي او 25 کسان ترې مړه شوي دي. خو تر اوسه له دې ناروغۍ 3,013,000 نه زیات کسان رغیدلي هم دي. دا او تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کړ. د دې خبرونه ځینې مهم مطالب دهني. د امریکا د غیر رسمي نتیجو تر مخه منتخب شوی صدر جو بایدن 13 شپه قوم ته وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې وویل
I'm proud of the coalition we put together. The broadest and most diverse coalition in history.
د باجوړ یو جرګه وایي چې کله نو واپس لاره کولاو نشو نو دوی ته ډیر زیان ده.
زمون خلک به زیان مسافر دي پښتو مسایلو کې د نو واپس کولاو دو سره زمون روزګار وځه به شي.
او د اصرار علم مومن جوړ کړ شوی خبرونه ځوانانو غوښتي به واوري.
نمون لاکډاون ریپورت کولې شو نمون د تعلیم ادارو چې کوم بندښت یې هغه مونږ ریپورت کولې شو کوم احتیاطي تدابیر دي په کار د شپږې باندې عمل درامت وشي.
یو شمیر نور راپورونه هم لرو تر پای مو ملتیا وکي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalledio.com باندې لوستلای او اوریدل شي. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې پروند نومبر په ومه مخې تراغلي چې لمخې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ګټون کې اعلان شوې ده. د پایلو پر اټلو کې شاوخوا سلور شواروزه ولګیدل. بل خوانو موري حریف ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کونو د پایلو لمنولو انکاري دی وای چې عدالت ته بزي. پرون د ټاکنو تر نتیجو راتلو وروسته جو بایدن په ډیلاویر ریاست کې د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د لومړیتوب به د امریکایانو په یو ټغر راټولول وي. ګلایاز د نورو معلوماتو سره.
د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې بری ترلاسه کړی و. اویا کلن بایدن د نومبر پر ومه د واشنگټن له وخت سره سم سهار 11 بجې ګټونکو اعلان شو. په امریکا کې د نومبر په درېمه ولسمشری انتخابات وشول چې په ګڼو ریاستونو کې د رای شمیرنې وخت واخست چې له وجې څلور ورځې وروسته ګټونکو کاندید اعلان شو. ټرمپ د 1992 کال را په دې خوا لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د دویم بار انتخاباتو کې ماتې وخوړه. د دې مخکې په 1992 کال کې بل کلینټن جارج دبليو بوش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ټرمپ له ماتې منلو څخه انکار وکړ او وی ویل چې ټاکنې لا ختمې نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې عدالت کې چیلنج کوي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې د ډلویر ریاست سینیټر دی په ریکارډ کچا 4.5 میلیون رای ترلاسه کړي. جو بایدن د نومبر پر ومه په ویلمنگټن کې د بریا وینا پر مهال ویل چې د هیواد رای او زوی کول لپاره به هلې ځلې کوي. زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د متحد کولو کوشش وکوم. دلته نه سره او نه هم شین ریاستونه دي بلکې یوازې متحده امریکا ښکاري. بایدن په وینا کې دا هم ویل چې د کمپاین په ختمېدو سره اوس هغه وخت را رسېدلی چې خپل قهر او سخت بایونه هیر کړي او د یو ملت په توګه سره راټول شي.
The broadest and most diverse coalition in history.
زه یو ائتلاف جوړوم. دا به په تاریخ کې یو پراخ او متنوع ائتلاف وي. ډیموکراتس، ریپابلیکنز، آزاد پرمختګونکي، اعتدال پسند، محافظه‌کارا، بوډاګان، ځوانان، خاریان، کلیوال، همجنسپرست، لاتینی، اشیای ټول به په دې کې وي. زه رښتیا وایم. په ځانګړې توګه هغه وخت چې کله کمپاین کې لږه ناهیلي راغله نو افریقایي نژاد ټولنه ودرېده. دوی زما ملاتړ ته ولاړ دي او زه به د دوی ملاتړ کوم. بایدن چې مرستیال ولسمشری ټیکټ یې کمال هاریس ته ورکړی وو که هر ریاست د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړي او ترامپ قانوني مبارزه کې ناکام شي نو د جنوري پر شلمه به په ګډه سوګن پورته کړي. بایدن د 1992 کال د نومبر پر ومه د مشرانو جرګه کې خپل لومړی چوکۍ ګټلې وه او په همدې ورځ یې د جمهوري ریاست انتخابات هم وګټل. بایدن په مهم پنسلوینیا ایالت کې ګټون کې اعلان شو چې ورسره د انتخاباتي کالج 270 رای ترلاسه کړي. په امریکا کې د ولسمشر د ټاکل کېدو لپاره اړینه ده چې یو نوماند له 538 الکترورل انتخاباتي رایو څخه 270 رای وګټي.
تاسو مشالې د تاسو غوږیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو اورئ د په امریکا کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بریالي ختلی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا په خپل یو ټویټ کې نوموړی او د هغه مرستیالي کامل هاریس ته مبارکي ویلي او هوډ یې ښکاره کړی دی چې د حکومت بل امریکا سره خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی د دې لپاره چې په افغانستان کې روانه جګړه نوره پای ومومي او امریکایي ځواکونو له هغه هیواد ووزي په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې خبرې پیل کړي. امریکا په دغه لړ کې د پاکستان د رول ستاینه کړې ده. پوښتنه دا ده چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډیموکرات جو بایدن راتګ به پاکستان او افغانستان په لو د امریکا په پالیسۍ کې څه بدلون راولي او کنه. په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال او د مشال ریډیو همکار طاهر خان معلومات راکړي.
عمران خان دو شیان ته اشاره کړی دا یو خدا خبره کوي چې دی به نوی ولسمشر سره او دغه انتظامی سره کار کوي او دویم خبره دا کړی دا چې په افغانستان کې او په سیمه کې د امن لپاره به هم د حکومت امریکا سره کار جاری ساتي هغه ته دوام ورکړي. جنوري په اولنۍ نیټه 2013 کال کې ډونلډ ټرمپ د پاکستان خلاف یو ډیر سخت ټویټ کړیو، پاکستان باندې تور لګولې و چې هغه په نظر پاکستان امریکا سره ډونلډ ټرمپ دا دعوه کړې و چې دوکې کړې ده 3 ډالر هغه چې پاکستان ته 15 کال کې ورکړي. د ډونلډ ټرمپ په وخت کې چې کله طالبانو سره معاهده وشوه د هغه لکه د ډونلډ ټرمپ نه و، هغه د افغان د هغه د امریکا د حکومت د ریاست و، هغه کې خو ګمان نه کوم چې څه ډیر بدلون به راشي هغه په ځای باندې پاتې شي. لیکن چونکه بین الافغاني مذاکراتو کې مشکل دی، جګړه روانه ده، داسې احتمال شته چې جو بایدن په پاکستان باندې فشار دغه هغه ته دوام ورکړي. پاکستان غواړي چې د پاکستان او د امریکا تعلقات د افغانستان سره تړلي نه وي، نو پاکستانیان به کوشش کوي چې د امریکا سره خپل اړیکې هغه ته ورکړي. لیکن دا خو افغانستان امن سره خو ډېر شان تړلي دي، نو پاکستان باندې احتمال شته چې فشار هم زیات شي د راتلونکي کې. دلته یو نظر په اسلام آباد کې بدل شته چې د پاکستان فوج او د پاکستان چې کوم سکیورټي استابلیشمنت ورته وي ټول پکې دی او ځینې استخبارات هم پکې دي چې دوی نسبتا د ډونلډ ټرمپ د دغه په حق کې وو، د جو بایدن په حق کې وو. ځکه د جو بایدن سوچ دی هغه د امریکا د فوج او استخباراتو سره لږ قریب دی. ته جو بایدن وګټي نو کېدی شي د پاکستان د فوج او د استابلیشمنت او د استخباراتو دی تعلقات لږ نسبتا امریکایي سره ښه شي. خو باندې د وخت مخ ته خبري
او د ګوتا سمشال ریډیو ته وګي او دا چې د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن سوک ده مليحه امیرزاده یې درته ترپیژن.
جوزف روبینټ بایدن په 1923 کې د پنسلوانیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی. نوموړی د منځنۍ طبقه په یو کورنۍ کې لوی شو او په سلورو ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. سه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلوير ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلوير پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هانټر سره واده وکړ او له هغه یې درې بچي وو، خو نیلیا او لور یې په یو ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې څو هفته پس په 1992 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کانسر لامل د 15 کالو په عمر مړ شوی. بل زوی هانټر چې اوس ته 500 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هانټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ور باندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټر د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډلویرا واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ایم ټریک جو نوم کې ښودل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ترانسپورت کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکونکو طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ترانسپورت استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللی، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلی و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپل امیدوار اعلان په وخت بایدن په یو ویډیو کې ویلیو چې دوی دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نو موري ویلیو کچري ټرمپ د سلورو نورو کالو لپاره واکمن شو نو په بنیادی توګه د همیش لپاره به دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډیره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډیر مخامخ شو او زیاتره د تور پوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اگست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کور غولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکې چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فائده ورسېده چې یو کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو او د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
تاسو مشال لیدو ته وګورم د امریکا د ولسمشرې د دې ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. او تاسو ته زموږ همکار شاهین بونیره د جو بایدن مرستیاله کاملا هارس پیجنی. د امریکا په سنټ کې له کالیفورنیا ایالت د ډیموکرات ګوند یو سنټر کاملا هارس د جو بایدن د مرستیاله ولسمشرې په توګه ټاکل شوی. د امریکا په تاریخ کې اول ځل دی چې یو خزه دغه څوک ترسي. هارس له هارورد په هنتونه لوړ زده کړې کړې او تر سنټرې جوړېدو مخکې د کالیفورنیا سارنواله هم پاتې شوی. د امریکا د دې نوې مرستیاله ولسمشرې په توګه د ټاکل شوی کاملا هارس د سیاسي ژوند په اړه معلومات له شاهین بنیر.
جو بایدن د کال 2020 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د کالیفورنیا سنټر کمالا هاریس د خپلې مرستیالې په توګه غوره کړې ده. خو داسې نه ده چې ګنې هغه دا پریکړه له وړاندې کړې وه. کله چې ډیموکرات ګوند د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان غوره کول، نو هاریس د بایدن په مخالفت کې ولاړ وو او د سپین پوستو په سکولونو کې د اقلیتي زده کوونکو د زده کړو په اړه د بایدن په دریز سختې نیوکې کړې وې. بیا هم بایدن په میاشتو د لټون نو وروستو کمال هاریس خپل مرستیاله خوښه کړه. هغه وویل غواړي چې یو ښځه غوره کړي او دغه شان کمال هاریس د ولسمشرۍ لپاره د وړومبۍ تور پوستې ښځې په حیث راوړاندې شوې ده. شپږ 50 کلنه هاریس د کالیفورنیا پخوانی سرنواله ده او په ډیموکرات ګوند کې دننه د بایدن په مشرۍ د منځلارې ډلې د ډیرو پالیسیو مرسته کوي. خو په تیرو وختونو کې د ځینو جرمونو او نشو په اړه د هغې دریز آزاد خیال یعنی لیبرل او منځلارې دواړه په غوسه کړي دي. د کمال هاریس مور پلار د بیلابیلو نسلونو سره تړاو لري او کیدی شي دا د هغې په ګټه تمام شوی وي. کمالا ڈی وی هاریس د کال 1964 د اکتوبر په 6 منیټه د کالیفورنیا اوکلند په یو تعلیم یافته کورنۍ کې زیږیدلې ده. د داسې وختو چې په امریکا کې توکمیزه بېقراری ډېره وه او هاریس د خپل خور او مور سره کینیډا ته د منتقل کېدو نه وړاندې دی وی ماشومې په حیث په کالیفورنیا کې د سپین پوستو سکول ته په بس کې وړل کېده. هاریس د امریکا په پلازمینه کې د تور پوستو په تاریخي هوارد پوهنتون کې د زده کړو لپاره راستنه شو. په سیاسیاتو او اقتصادیاتو کې تحصیلات وکړل او بیا یې په کال 1989 کې د کالیفورنیا پوهنتون څخه د قانون ډیگری ترلاسه کړه. هاریس ډیر زر د ځان لپاره د وکیلانو په ټولنه کې نوم وګټلو. په کال 2003 کې په انتخاباتو ګټلو سره د سان فرانسیسکو ضلع سارنواله غوره کړل شوه. خو هغه وخت د پولیسو د قهر سره مخ شوه چې کله یې د یو پولیس چارواکي په مرګ تورن د یوې ډلې د غړي لپاره د مرګ د سزا غوښتنه انکار وکړ. کمال هاریس له کال 2004 تر کال 2011 اوه کاله د سان فرانسیسکو د ضلعي سرنوالۍ په چوکۍ پاتې شوه. په دې موده کې د نشو سره د تړلو جرمونو او نورو سرغړونو پر ضد سخت دریس خپل کړ چې په نتیجه کې د عدالت لخوا مجرمانو ته د سزا اورولو کچه لوړه شوه. په یو حواله د جرمونو په ضد د هغې سخت دریس د دې قابله کړه چې د کال 2010 انتخابات وګټي او د کالیفورنیا اټارنی جنرال منتخب شي. د اټارنی جنرل په هیڅ دغې د شپږو کالو د واک مودې د هغه توکمیزې بې قرارۍ سره ټکر وخوړ چې په کال 2014 او کال 2014 کې د پولیسو لخوا د خلکو د ویشتو پر ضد رامنځته شو او په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنې راوچتې شوې. په کال 2006 کې په مینیسوټا کې د پولیسو په ډزو د یو تور پوستي د وجنې نورستو حارس هڅه وکړه چې په دغه لانجمنه موضوع خپل دریض یو څه معتدل وساتي. د کال 2014 په نومبر کې کمال هاریس سینیټر منتخب شو او په تاریخ کې دویمه تور پوستي ښځه وه چې د امریکا په کانګرس کې یو چوکۍ ترلاسه کړه. هغه په ایوان کې د ټرمپ انتظامی د غړیو څخه د سختو پوښتنو او نیوکو لپاره مشوره وه. د ریپبلیکن ګوند غړیو هڅه کړې چې هغه د یو سخت دریزه یا ریډیکل په نوم یاد کړي. دوی بغیر له شواهدو وایي چې د بایډن ذهني صلاحیتونه کمزوري دي او د سپینې ماڼۍ اصلي مشري به د بایډن نه بلکې هاریس په لاسو کې وي. بیا هم کچری بایډن د کال 2024 په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو دا به څه ناشونی نه وي چې هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راوړاندې شي. په امریکا کې 15 مرستیال ولسمشران بیا وروستو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشرۍ لپاره نومول شوي دي. په دوی کې د ریچرډ نیکسن، والټر مونډال، جارج ډبلیو ایچ بوش، الګور او جو بایډن نومونه شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو باجا ورته د باجا وړ په تحصیل ناواقعي کې د عوامي نشنل ګوند تر سوري لاندې جوړې شوې جرګې له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره د نواپاس لار د بولسي تګ راتګ او تجارتي حلو درو لپاره خلاص کړي. د جرګې مشرانو مشالې ډو ته ویلي چې د دې لارې د بندخ له وجې هر کال د ځایي ولس زرګونه ټنه سبزیانې او میوې تباه کیږي. بلخوا حکومت وایي چې له افغانستان سره د تجارت لپاره یو شمېر نورې لارې خلاصې کړي او د نواپاس لار به هم زیر برتا پرانیزی. نور تفصیل د یو وړې د مینه پاس د باجوړ د سیاسي، کاروباري او قبایلی مشرانو جرګې د نواپاس د لارې پرانستو لپاره حکومت لا د دوه میاشتو مهلت ورکړی. د نومبر په شپږمه په ناوګۍ تحصیل کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې دي جرګه کې پریکړه شوې چې کله نواپاس لاره د ولسی او تجارتي تګ راتګ لپاره کولاو نشوه نو د پولي خواته به احتجاجي لاریون او ناشته کوي. د نومبر په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې د باجوړ سره تعلق لرونکي د عوامي نشنل ګوند د مرکزی ورکینګ کمیټې غړي شیخ جانزاده وویل چې د حکومتي او پوزي چارواکو سره د بیا بیا مذاکراتو او د هغوی لخوا د ژمنو باوجود د نواپاس لاره د شلو کالونو بند پرته ده. د دې په خبره د دې لارې پرانستبا د سیمې امنیت او اقتصاد لپاره ګټوره پریکړوي.
سین بول د کلاو د خرلاچی پرمه کې کلاو د انګور د کلاو د یا غلام خان کلاو د ترخم کلاو د مونږ د یو چې د خبره ده یا د هند طرف ته کوم دی وغا بارډر او کرتار پرم کلاو دی نو مونږ ور چر ټول غوډي هوا د نسو بیا خان سام په دمنګ شریک لار نه ونی نه کنه وطن دی کوم دردونه تکلیفونه دي مونږ ډیر خپای مونږ دا ډیر کلک مطالبه وکړو چې زړه تر تر دي پاکستان حاکمان ډالر کلاو کی
دا په داسې حال کې دا چې د نواپاس لاره د تیرو شلو کالو راهیسې د ولسی او تجارتي تګ راتګ په مخه تړل شوې پرته ده. د باجوړ د چیمبر اف کامرس مشر حاجي لالی شاه پښتونیار د نومبر په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جرګه کې د ګډون سبب یې د نواپاس د لارې د بندښت له وجې په سیمه کې د وړو او مقامی کاروباریانو حالت زار وو او زیاته یې کړه چې د دې لارې د بندېدو له وجې په اربونو روپۍ زیان روان دی.
شل کله وشو چې عمل ته لګیدلې دی مطلب دې د پاکستاني نه زمونږ با جوړ دا ډیرو سوار د دغه ځای پورې به ټول کاروبار د نواپاس په لور باندې روانو نو موږ نور تنگ شو زمونږ خلک مطلب دې بې ځای مسافر دي په لاهور کې په کراچۍ کې د دنیا په هر بیرلیست کې او په یورپ کې غریبانان در په در خور په سر پښته مسایلو کې نو موږ غواړو چې موږ ته نواپاس کولاو شي د نواپاس د کولاوې دو سره زمونږ روزګار وزه به ښه شي. تا ته دا وامه چې زه په دې ټیم کې د چمبر اقوام صدر یم زمون سره په زورونو ټنه سبزي د دې باجوړ په خاور باندې ځای کیږي بربادي کیږي په کونر کې هغه شان ته مطلب شي نشته دی نه لکه زمونږ ویجیټیبل دی مطلب دی کو هغه ټماټر دی کو هغه مطلب دی زمونږ نور سبزی نه دي نو کدا بارډر کولا وی نو مونږ بلته ایکسپورټ کو او مونږ مطلب دی غواړم دا چې مونږ خپل ذاتی ایکسپورټ دیر زیاد الته وکړو کدا هغه زره باز شي نه زمونږ ضرورتي خام لوړل نه چا مونږ دا هغه زره درته راو
د 2019 کال د جنوري په میاشت کې صوبایي حکومت د امریکا د پرمختیايي چارو د اداري یو اس ایډ په مرسته د لویسمنا تر نواپاس پورې د 25 کیلومتر اوږد سړک پرانستا د دې ژمنې سره کړې وه د نواپاس لاري افغانستان سره تجارتي حلو زلو تبا وده ورکوي خو تر دا مهال دغه لاره مکمله شوې نه ده د نومبر په 10 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمینا په قومي سمبلای کې د واکمن تحریک انصاف غړي ګلداد خان کزو هم دغه سړک د تکمیلی دو پاړه سونه ویل خو زیاته کړه چې د سیمې د ترقۍ په مخه د جرګې د پریکړو په بنیاد باندې نواپاس د لارې د پرانستو لپاره هلې ځلې جاری ساتي
په مخ کې د افغانستان وفد راغلی او هغه وفد سره ډېرې فائدارې خبرې وشوې یو پکې دا هم و چې راځي سره دا پاسونه چې دا خلاص شي او څنګه چې تاسو ته پته ده د امن او امان د مسله هم د حکومت په نظر کې ده په مونږ په دې باندې واضح یو موقف دی او هغه هم مونږ د دې سره شیر کړی دي چې د افغانستان سره سیاست او تجارت دا جدایي د سیاست په تجارت باندې اثر نه وي نو بیا به دا پاسونه نه بندېږي نو په دغه باندې زه ډېر زیات خوشبین یم چې انشاءالله ډېر زر به د غاښي پاس او دا وپاس چې دی دا به کولاو شي د لیټۍ کنډه وپورې
د جرګې مشر شیخ جانزاده مشال لیډیو ته وویل چې د نواپاس د لارې د پرانستو تر څنګ جرګې له حکومت غوښتي دي چې په سیمه کې دي د معدنیاتو جامع سروې وشي او د زیرمو د راویستو قراردادونه دي یوازې مقامی خلکو سره لازمی وګرځول شي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ ورزو د ملکن شانګلی ته په شانګله کې د مقامی غیر دولتي ټولنې لاسونه لخوا د یورپی یونین په مالی مرسته د شانګلی پریس کلب خبریالانو ته د ورځنۍ صحافتي ورکشاپ ترسره شو چې پکې خبریالانو ته خودنه وکړی شو چې مقامی مسلې به په مقامی وسایلو په کم ډول حل کیږي او مقامی حکومتونو ذمہواری څه دي د ورکشاپ په اړه د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان راپور راکړي
ورکشاپ وروسته د شنګلې پریس کلب چیرمن ناصر محمود مشال ریډیو ته ویل چې شنګله کې خبریالانو ته په خپل کلی کې وړمنې تربیتی ورکشاپ ترسره شو
دا د صحافیانو لپاره دا یو ډیر ښه بهترین اقدام دی بیا خاص کر زمونږ د پسمانده ضلع او د علاقې لپاره چې دلته کې صحافیان ډیر په مشکل او دغه حالاتو کې خپل کار کوي نو د دې ټریننګ په وجه باندې مونږ ته ډیر زیات معلومات مونږ ته حاصل شو ډیر زیات خبرې وي چې هغه زمونږ د نظر نه پناوي هغه مونږ ته را مخامخ شوي
د 24 نیوز نیمه ټی وی سره کارکونکو زلمه خبريال سہیل خان وای چې شنګله کې زیاتره خبريالان شوقیه کار کوي او مقصد دی د اولس خدمت او د سیمې مسلې چارواکو ته په ګوته کول دي او زیاتره خبريالانو د تجربه په بنیاد زده کړه کړې ده
15-20 مرګري تاسو زمونږ ګوري د شنګله پریس کلب یا عام بار صحافیان هغه خپل په شوق مې صحافت کوي د نور د عام حکومت د طرفه یا د ادارو طرفه دوی سره چې د قسمتاون نه شامل په ټریننګ په وری سره چې کوم خبرې وشوي نو هغه پکې موږ پکې ډیر زیات خص دکړه کړه بل په دې کې دوی د کمجرنیزم کم رول شي دی هغه پکې موږ زده کړه چې یاره دا موږ څنګه په لکو په کپکم خو موږ رپورټینګ کو
ورکشاپ کې خودنه کونکي د ډان رسپانې خبريال فضل خالق وایي چې داسې لری پروتوسیمو کې کارکونکو خبريالانو ته بیا بیا تربیتی ورکشاپونو ضرورت ده ځکه چې هم د خبريالانو مسلې او ستونزې په خپل سترګو ویني
زمونږ په ملک کې المیه دادا چې ټریننګز چې دي کنه د کم صحافیانو د ټریننګ شي دا زیاتره په اسلام آباد او په پېښور کې او مسائل چې څونه زیات دي هغه په دې علاقو اصل مسله دادا چې حکومتي او غیر حکومتي چې دي دوی زیات ټریننګونه چې دي د خلکو لور کې ځکه چې د ډېر مسلو سره دوه مخ دي نو که دوی ته زیات ټریننګونه ملاو شي نو دوی به هغه خپل مسلې په ښه طریقه باندې هغه پاغي باندې ستوریا نه کوي پاغي باندې نیوز کوي او هغه به چارواکو ترسي او هغه به حل کیږي.
ورکشاپ په اخر کې د پریس کلب خبريالانو د پیښو او سیاسي رپورټونو علاوه د ضلع شنګلې د تعلیم، صحت، پاک اوبو، بیروزګارۍ، د بشري حقوقو سرغړونې، د جمهوریت مضبوطوالي او نور ستونزې او موضوعات راتلونکي وخت کې د رپورټونو برخه ګرځولو پخله وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوس د خبرونو لنډیز د ګلیا اس.
جو بایدن د ملت د رو بحالولو او د هیواد د متحد کولو په اهداف ټینګار کړی. نوموړي د نومبر پر ومه د بریا وینا لاغی رسو کړه چې پنسلوینیا ایالت کې ګټونکو اعلان شو چې ورسره انتخاباتي کالج د 270 زیاتې رای ترلاسه کړي. بایدن ویل خلکو خپل رای کارولو سره دوی ته یو روښانه او باوري بریا ورکړه. نوموړي د بریا وینا د ډلیور په ویلمنگټن کې په پارکینګ کې راټول شوي پلویانو ته وکړه چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په ګاډو کې ناست وو. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ماتې منلو څخه انکار وکړ او وی ویل چې ټاکنې لا ختم نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې عدالت کې چیلنج کوي. د امریکا ملګرو هیوادونو جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې. د جرمني چانسلر انګلا مرکل، د ناټو مشر یانس ټولټنبرګ، د اروپایي اتحادیې مشرانو چارلز میشال او ارسلو وان، د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو او د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړي. د امریکا رسنیو راپور ورکړي چې تمه ده منتخب ولسمشر جو بایدن د راتلونکو اونۍ په پیل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو کاري ډله اعلان کړي. جو بایدن چې کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د کوټلي ګامونو خستو ژمنې کړې وه، د نومبر پر 10مه باندې د ستراتیژي رامنځته کولو لپاره د 200 غړو کاري ډله اعلان کړي. او په پا پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونو شمیره 3,3,9 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي تر نن سهاره په هیواد کې د کووینګس لاغې له وجې 6,988 کسان مړه شوي دي.
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی د خبرونو لنډیز درته ګولایا وړاندې کول او اوس درته په د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوو. په ځوانانو غږ خبرونه کې به ووري چې په پاکستان کې د کورونا وبا د وایم سفر راغلي. نو په داسې حالاتو کې ځوانان په خلکو کې د پوهاوی او مرستو لړکی سهل ځلې کوي. د مشال لیډیو د دې ونه په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو. قربای اسرار علم مومند
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریت
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
د ځوانانو غږ خبرونه کې وار بیا د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني. اردوونکو په پاکستان کې د کورونا وبا دویمه چپه راغلي. نو په داسې حالاتو کې ځوانان په خلکو کې د پوهاوی او مرستو لړکې څه هلې ځلې کوي. پر دې نن له ځوانانو سره خبرې کوو. نو زه تاسو ته چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرونکې حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6,993 ته رسیدلی دی. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,386 نوې پیښې ثبت شوي او 10 کسان مړه شوي او د 813 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر څه باندې 3,33,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څه باندې 3,10,000 کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 28مه د پاکستان وفاقي حکومت په ملک کې د کورونا وبا د دویمې چپې د شروع کېدو اعلان وکړ او امر یو کړل چې په کومو سیمو کې کورونا کیسونه زیات وي نو هلته به بازارونه او شادي هالونه د شپې تر 10 بجو، پارکونه او سیلځایونه به د ماښام تر 6 بجو وروسته بند وي. دا چې په داسې حالاتو کې په خلکو کې د پوهاوي او مرستو لړکې ځوانان څه کوي او څه تیاری نیولی پر دې خبرې کوو موږ سره د هیلپنګ یوت پاکستان په نوم د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال به له پېښور ملموي او مصباح الدین عثمان خیل به کوم چې د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر دی هغه به موږ سره له باجوړ د ټلیفون په کرخه وي. خو دا وخت موږ سره یوازې ډاکټر حسیب صاحب د ټلیفون په کرخه راغلی. ډاکټر صاحب، تاسو د شاوخوا دولس کالو رہیسی دغه خپل هلی زل مخ ته وړي مدنی فعال است د دولس کالو رہیسی اوس دغه کورونا وبا دویمه چپا شروع شوه ده نو ستاسو چې دغه کم سازمان دی هیلپینګ یوت پاکستان په نامه باندې دوی څه کوي اوس څه تیاری نیولې لومبه کمنګ د پوهاوی په برخه کې خبري وکړي په دغه لړ کې خلکو کې اویرنس پیدا کول لړ کې تاسو څه کمپاین پیل کړی دی
بالکل جی څنګه چې دنه چپا راغلی د کورونا څخه هغه چې هم موږ اویرنس سیشنز کړی او موږ که شان دې په دې نه چې په کوم ځای دا اراده ده بلکې موږ شروع کړی دي چې موږ په ډیفرنت کمیونټیز کې د خپل والنټیر په توګه ځان د خپل ورځاکارو په توګه باندې موږ کمیونټیز کې هم لا هیڅ څه نه کوي او د کورونا چې کوم مین پریکاشن نه نیولې دي دا نه هڅه کوي چې د عامه کم ته تغییر دي پای په واره کې هغه په اویرنس ورکو هغه ته په اړه موږ ټریننګ ورکو او باقی دا د بارامي او پوسټر ډیزاین کې دي نه رند ځان کې دي او پرنٹ میټیریالز دي چې هغه موږ د ډیسټریبیو کول په سټیټس کې په کار دي سټیټ په نیوز کې او په عام اولس کې موږ هغه چې د ډیسټریبیوشن کو او د کور په کور باندې د دې ټولې په ټولې باندې د دې او سوشل میډیا په ټولې باندې د خپل ټول په ټولې باندې چې څومره زموږ سره اویلیبل میډیم دي څومره زموږ سره لارې دي موږ هر لار باندې خپل کول شو باندې دي
ڈاکٹر صاحب تاسو خپل هم د تھیپ سرا د میڈیکل سرا تعلق ساتئ نو پر دغه به هم خبر کو خو کړم به زمنګ ودون کو ته دا وای دا هم ستاسو لپاره یو موقع ده چې هغه څنګه کول شي ځان د کورونا نه وجګوري
بالکل دا خو ډیر اسانه طریقې دي د دې چې څنګه اکرامي خبرې ستانه چې هغه د دې نظام د چیرې صفا او وړي وړي خبرې دي چې هغه استعمال کوي هغه په خپل ځین کې راوړي نو څه دومره خطرناک خبره ده نه خو له څنګه معمولي احتیاط خبره ده او هغه ډیر سمپل خبرې دي چې او خپل لاسونه د تجارت باندې کوم څه د شر سکند د پاره او یو به تر لاس نه ملاوي کوم څه د چی په فاصله د مساتي ما د دې د دې د خاص کې د پبلک کې د دې د دې د دې د او ما په ټول ضروري او بیا هم دا چې مو کې نه څه کتان دا چې فرق کوي که څنګه ورزش کوي تر څو چې هغه د پاره بیا ما څه ضروري ده هغه او دا په نقصان پیدا کیږي نو دا کوي وړي خبرې چې دغه مونږه د تور سره او دا د خپل ځین ته راغلي سنډا د رسمال دې ځای دې او یو باندې ته پار چې د خپل طرف نه ماسو نه هم ورته سنډا د هم د خپل طرف نه ورته حرکت سره ورته هر کور دې ورته چې هغه دې په خپل استعمال کې راغلي دا یو څو ډېر وړي وړي خبرې دي چې دا دې د خپل ځین کې راغلي نو له کومه نه لاسه یا دې نه فاجعه څه کوم ترانه خبره نه ده
ڈاکٹر صاحب دار تو چې تاسو دغه کمپاینونه د پاکستان په کومو برخو کې چلوي او تاسو سره څومره کسان دي په دغه خپل سازمان کې
موږ سره مین چې کوم زمونږ کور دی زمونږ چې کوم مین ممبران دي لکه زمونږ فاوندر زمونږ ایم ڈی چې کوم دی زمونږ یو منیجر چې کوم زمونږ مین ټیم یا غاف خبر نه موږ اپریټ کوو او په غونډه کې چې زمونږ کمپاین چې دی چې په ټول خبره په خپل ځای کې دی او د سوشل میډیا په تر باندې او د ویب په تر باندې هغه موږ چې نو آل پاکستان کې زمونږ دا نه ورته نو هغه موږ ټول پاکستان کې دا یو سیشن شروع د خپل ټول په تر باندې په ویډیو په تر باندې د سیشن په تر باندې او د سر په تر باندې او د کوم آی ټی ای مټیریال په توګه چې کوم پرنګ مټیریال نه کړی یا به نه زمونږ سره نو هغه موږ خاص کر په خبر دي چې موږ زمونږ ټول په خبر یاغه تفصیل او د نه نو موږ اعلان کوو د کوم تر خپل مسلې د سیستم نه موږ څه څه خبرني او د اعلان په شکل چې موږ تاسو ته دا په دې کې او د څه څه په کار کې سم دي په کار
سم دي کې تاسو سره څومره کسان دي
موږ سره په خبر دي چې کوم مین پلان څه څه کسان دي څه څه کسان علاوه د موږ کوم رضاکاران دي هغه د سیدې په هر ضلع کې دي په هر ډیسټریکټ کې دي نو په ټول کې دا موږ تقریبا 300 تر 400 کسان دي اټو کسان چې موږ سره په دې کې برخه
سم اوردونکو د مشر ځوانان غږ خبرونه ته غوږ سه موږ سره د هیلپینګ یوت پاکستان په نوم باندې د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال په خبره د ټلیفون پکړ خدي دوی مدني فعال دي د 200 کالو رہی سه په دغه سیمه کې خپل دغه هلی زلی مخې ته وړي. دوی سره پر دې خبرې کوو چې اوس د کرونا وبا دغه دویمه چپه راغلې ده، نو د ځوانانو څه رول جوړیږي چې په خلکو کې د پوهاوي پیدا کولو لړکې دغه راځه، بیا دوی د خلکو سره د مرستو په لړکې څه هلی زلی کوي؟ تاسو سره دوی خبرې اوري. موږ سره له باجوړه مصباحالدین عثمان خیل چې د قبایلي زده کوونکو د سازمان یو مخکښ دی، هغه هم د ټلیفون په کرخه راغلی دی. مصباحالدین، دا راته ووایي چې تاسو دغه دویمې چپې نه خبر استئ چې د کورونا وبا دویمه چپه راغلې ده، نو تاسو څه تیاری نیولې؟ په کومو سیمو کې لګې استئ؟ هلې ځلې کوئ خلکو کې پوهاوی په لړ کې کوو، بیا په دغه خبرې وکړئ. مننه بوي.
څنګه چې مومنت صاحب تاسو خبره وکړه د دویم لهر، نو هغه د بدقسمتۍ نه ډېر تیزۍ سره روان دی، او چې اوله کم لهر وو په هغې کې زمون د خلکو تیاری هغسې نه وه، نه زمونږ خلک هغسې اویر وو، نو ډېر زیات متاثره شو د هغې نه. بیا هغه ځان مونږ سمکلی نه وو چې دویم لهر رالو. په هغې حوالی سره مونږ په اوله لهر کې زمونږ خو تجربه مو شوه، او مونږ هغه هر څه وکتل چې مونږ په یو داسې پوزیشن کې یو، بیا خاص کر مونږ د قبایلي سیمو خلک چې هغه دغه نه شي اپورټ کولی، نه مونږ لاکډاون اپورټ کولی شو، او نه مونږ د تعلیمي ادارو چې کوم بندش دی هغه مونږ اپورټ کولی شو. مونږ سره صرف دغه یو لاره ده چې مونږ خپلو خلکو ته پوهه ورکړو، اویرنس ورته ورکړو چې کوم ګڼ ځایونه دي هغه ځای ته د تلو نه ډډه وکړي، هغه ځایونو ته دې نه ځي، یا کو دې ځیم، نو بیا چې کوم احتیاطي تدابیر دي ڈبلیو ایچ او د سره چې کوم جاری شوی دي، نو په کار د چې باغې باندې عمل درآمد وشي، نو په دغه دغه کې مونږ دا ځل ټول فوکس چې کوم دی هغه زمونږ په اویرنس باندې دی.
سبا او تاسو په کوم سیمو کې لګیاستې خپل هلې ځلې مختوړي؟
نو سر زمونږ داسې ده چې زمونږ څومره قبایلي سیمې دي، که هغه باجوړ دی، که خیبر دی، که مومن دی، که کرم کرم دا، که سوت وزیرستان دی، که جنوبي وزیرستان دی، هغه سیمې یا هغه ضلع چې چېرته زمونږ اکسس نشته دی په قبایلي سیمو کې، یا زمونږ چې هلته کوم ملګري دي هغې هغه خپل هغه سې نه شي کولی، نو بیا مونږ د سوشل میډیا د لارې خپل کمپین چلوو. خو داسې ده چې زمونږ په مختلفو سیمو کې چې څومره قبایلي سیمې دي خپلې کابینې دي هلته، نو هغه ټولو ته مونږ دغه هدایت کړي دي چې تاسو د سوشل میډیا د لارې یا کوم ځایونو کې نیټ نشته دی هغه ځایونو کې د ترو بروشرز او پمپلیټس په ذریعه باندې خلکو ته دغه یو پوهه ورکوي، یو دغه اویرنس ورته ورکوي د کرونا حوالې سره چې دا ډېر سنجیده دی او ډېر زیات نقصاندېه شي ثابتې دی زمونږ دپاره، زمونږ د خاندان دپاره، زمونږ د علاقې دپاره، که چېرته مونږ په احتیاطي تدابیرو باندې عمل ونه کړو. ځکه مخکې چې کوم لهر وو په هغې کې مونږ دا وکتل چې زمونږ خلک ډېر داسې وو چې هغې ته دا یو قسم ته مزاح ښکارېدو او ګپ ورته ښکارېدو، ایون چې یو کوم غټعالم وو د هغه علاقې، یو مفتي وو، هغه سره علم هم ښه پوره وو، هغه وایي چې نه کرونا مرونا دا هیڅ هم نشته دی. نو که هغه چېرته د جمعې په خطبې کې ووایي، بیا مونږ خلک داسې چې هغه دغه ته ځان لږ نږدې هم ګڼو ریلیجیس پوینټ آف ویو سره، نو په هغې خبرې اثر زیات دی. بیا وروستو هغه د کرونا وایرس په خپل هغه مفتي ښکار شو، د هغې په وجه باندې وفات هم شو. خو چې کله وفات هم شو، د هغه جنازه بیا یې سوپیس لاندې کول، نو هغه ته هم نه پرېخوستو. بل یو ورور یې والیم وو، هغه وویل چې نه دا کرونا نه ده، دا زه اوس هم نه منم، دا تاسو صرف هسې یو ډرامه جوړه کړې ده.
نو په داسې حالاتو کې ډاکټر صاحب تاسو څه ګوري؟ ستاسو دغه کمپاین چې دی هغه څومره اغیزناک دی، څومره مؤثر دی، څومره ځای نیسي، څومره نتیجه مخې ته راځي؟
کم ځتن چې مونږ ورغلي او هغه زیات خلک داسې چې هغې په دغه دغه کې چې نه دا نشته دی او دا حقیقت نه دی، خو چې مونږ ورسره خبره کړې ده، مونږ چې کوم هغه عدد شمار دی هغه هم د هغې مخې ته ایښی دی، د دې چې کوم هغه کنسیکوینسز راغلي دي د اوسه پورې هغه هم ورته مخې ته ایښی دي، یا چې څوک ته متاثره شوي دي هغه هم ورته مخې ته ایښوستي، نو هغه بیا ډېر ژل کنوینس شي، هغه په دې خبره باندې ورسي. خو د بده مرغه هغه خلک یا هغه علاقې چې کومې دي هغه داسې پرتې دي چې هلته اکسس نشته دی، او بیا د مخکې نه داسې یو ماحول هلته جوړ دی چې داسې څه قسم دغه راځي، نو هغه خلک وایي چې دا یو قسم ته ډرامه ده او دا یو قسم ته چل جوړ دی مونږ ته، دا یا نو هغه په هغه سینس کې اخلي. خو چې کله ته هغه پوهه کې، نو هغه ډېر ژل په دې باندې بیا کنوینس کېږي، او هغې هغه احتیاطي تدابیر شي څومره هغې باندې عمل کولو کوشش کوي.
د مشر ځوانانو کو خپرونې ته وګستئ. پر دې خبرې کوو چې پاکستان کې د کورونا وبا دویمه چپه راغلې، نو په داسې حالاتو کې ځوانان په خلکو کې د پوهاوي او مرستو لړ کې څه هلې ځلې کوي. موږ سره میلمانه دي د هیلپنګ یوت پاکستان په نوم د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال له پېښوره، او د قبایلي زده کوونکو د سازمان مخکښ مصباح الدین عثمان خیل له باجوړه مخکې ټلیفون پکړ کړی. او په فیسبوک باندې هم یو شمیر مرګرو لیکلي لکه تحصیل افغان لیکي کورونا وبا به یا بنې خوګرانی تر عروج رسیدلې. پیدا احمد لودین هم لیکي چې مسلم باغ ماجر کیمپ کې مخکې هم کورونا ناروغان نه وو اوس هم نشته. مالک مالک بیا لیکي چې د ملمنو نه مې دا پوښتنه ده چې په پاکستان کې کورونا وبا دویمه چپا ولې راغله، وجوهات یې سری. دغه راز احسان الله ودان اهم لیکلی دي چې دلته خوست کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده سب شوي. حمید الله هلمندی هم تقریبا دغه لیکي. مصباح الدین هم دغه خبره وختي کوله چې زیاتره خلک پر دې یقین نه لري یا هغوی دا فکر کوي چې دا یو قسم له پروپاګاندا ده. پر دغه به هم خبرې کول خپل ملمنو سره. تر هر څه مخکې ورزو فاروقي ورغځي ته چې همدا وخت موږ سره له ورغځو د ټلیفون په کرخه ده. فاروقي صاحب ډېر ستړي مشي، څه به ویل غواړي موضوع باندې د ملمنو نه څه پوښتنه لري؟
اگای خنن سوال کا خام خا پند سوشل میډیا باندې خلک پوی نو دمو د باد امرغه دغه زریام نشته دی څنګه لکه یو بل ته خبره ورکی یا معلومات ورکی یا یو سوشل میډیا بل چانه ووري کنه نو خالص د تاسو رډیو دی زری خل خبري کی او زه ما پختن داده ملوانه سټیک شولا لکه دوم رضیات کمزور ملک بیا هم ورکی کیسونه دومره کام کیږي. راب شو د امریکای غته اڑختان سالته خوار شو وسایل شتا دی پورا لکه تنظیمات شتا دی صفایل ول هر لول منوي نو الته کیسونه زیات ولی رسی
صحیح سما د پختن بدون زو کما خو وختونه تاسو ته ډاکټر صاحب تاسو د فاروقي ورغزی د خبري واوریدلی نو تاسو په خیال باندې د دې څه وجه کیدی شي؟ بل دا خبره هم ده چې کیدی شي تاسو ته به معلومات وي چې ټیسټونه په پاکستان کې په افغانستان کې هغه عمره تیزی سره هغه عمره رفتار سره نه کیږي څنګه چې په امریکا کې کیږي.
بالکل ډاکټر و ځم چې د څه کې یو چې څنګه په دغه یو د ورن کنټري د افسر سره خبرې کوي دا د دې شي دا ریډا من د پاتې بچن کټانو په څون نه دی په پاکستان کې ځان دا په ورو کې دا یو معلومه جوړه دی او غریب ممالک دي بل دې علاوه چې د کوم حالات په اړه نه دی نو تاسو هم کوم څه دی چې موږ یې د خپل طرف نه هم غوړي دا شی نه کوي او موږ هم څنګه د دې په اړه چې د ډېر کټان په کټان کې دا یو څه کوم چې هغه د بچره مې نه چې کورونا شته یا نشته دی هغه په دې نه دی چې انکاري دي چې هغه نه لږ دا ورو نه د کله زموږ نه دی چې چې د څه په اړه د دې راښانه چې هغه خپل خبرونه تر دې هغه د څه د دې د مرګ کې چې هغه د مرګ په فاز کې دی د مرګ کې نه دی نو دا یو مهم ریزه نه ده چې دا هغه تاریخ هم سره د کله کې کم شو کیږي نو دا په دې مطلب نه دی چې د دې نه موږ په هغه نه عمده نه دی راځي چې د څه نه هغه د مرګ نه دی شوی بل د مرګ هغه اکوټمنټ سره چې هغه واقعي دا څه چې دا کوم رپورټ لاره دی دا موږ په دې کې اټینټ دی یعنی دی او کسانو ودا هم دې دانش ته دغه کله دا وي ته کورونا او شنو دا غینه په دا وی دا هم دې او دا مطلب یو ویډیو چې تاسو مې سره
سم ډاکټر صاحب مس بودین سره وختي زما خبرې کړي نو هغه دا خبره کوله چې دا غوی په سیمه کې یو عالم وو هغه نه منله بیا هغه په خپل د کورونا نه مړ شو نو دا هغه ورور دا خبره کوله چې نه دا د کورونا نه دی مړ شوی نو تاسو څه ګوري پښتنه هم دغه راپورته کې پر فیسبوک باندې هم زیاتره ملګرو هم دغه پښتنه کړي چې کورونا وبا هغه د دوی په سیمه کې نشته زیاتره هم دغه خبره کړې ده خو تاسو څه ګوري چې لکه د کورونا وبا چې کوم اتیا فیصد مریضان داسې وي چې هغه علامات هم نه لري بل دا چې کړه دینه څوک مړ شي نو داسې کسان وي چې هغه اکثر د زړه ناروغي لري هغه د ګردو ناروغي لري یا نور داسې ناروغي لري نو به خلک وي چې دا د هغې نه مړ شو دا د کورونا نه دی مړ شوی د دغې کله وضاحت وکړي مننه به وي
هغه باندې کړه کورونا دې تر چې هغه هغه تر نورم خراب دي تر دا یو دا چې واده دې د عارف څخه هغه دې تر لږ کې دي شي دا دې د غرم مسلې چې د غوډو مسلې چې یا د نور دې مسلې دي دا دې تر یو چې دې خو نه شي دې دې چې دا چې کوم څه دغه مسلې او د دې دوران کې هغه کورونا شي دي نو الله دا هغه پای ته ونچي بندا دې نه زیات تر خلک دې ته کلیوال دې تعلیم شته ام پر کسان دی نه غیدا یو سایت دی ورشې وا دا یو منتن دی ورشې وا چې دا دې نه به مګدا د کورونا نه نه یو خدای دی اسه په کورونا کې اتیره دي دا دې په دې خبر کې باسي چې ریال دی په دې شو دي
سما مزبودین تاسو تر ازمه ډاکټر صاحب مننه بوي کې تاسو د خپل ځین لګو خوځي ګینو تاسو आवाज به کې دې نور هم پاک شي مزبودین تاسو تر ازمه په داسې حالاتو کې تاسو که دغه موضوع باندې لګ نور رڼا هم واچوي مننه بو یو دوه مدار چې په داسې حالاتو کې چې دغه خلکو خبرې تاسو واوریدلې تاسو ته دغه کمپاین چلول څومره ګران دي؟
بالکل سر تاسو خبره وکړه یو کالر ما اوریدون هغه وای چې بهر ملکونو کې کیسونه زیات راځي او دلته نه راځي غومره کنه حالانکه هلته خو هغه ایس او پیز او فالو کوي هغه ته فیسیلیټیز هم شته دی بنیادی وجه دا ده چې کوم دا تیر لهرونو په هغه کې خلک هسپتال ته نه تلل په زور باندې اول کې خو په زور کې دغه کول چې مطلب څوک راشي هسپتال ته هغه کوشش دا و چې کوم هیلت ډپارټمنټ یا نورې کومې محکمې وي خو خلک یې د هسپتال نه دومره یرولي وو چې څوک به تلل نه بیا چې کله هغه خلکو ته د اثراتو پته ولګېده او د نقصان پته ورته ولګېده بیا په هسپتالونو کې ځای نه وو نو زمونږ 80-90% خلک داسې وو چې هغه د کورونا ښکارو خو هسپتالونو ته تللي نه وو هغه د اوسه پورې رجسټر شوي نه دي او د هغې نه ټسټونه شوي دي دغه یو وجه ده چې هلته خو که یو کس ته مسله وي نو زه هغه کس خپله باندې دومره هغې کې هغه پوه او هغې چې هغه هسپتال ته لاړ شي که نه وي بیا هسپتال والا سره دا غمي د هغې حکومت سره دا غمي یا هغې ته فیسیلیټیز هغومره وي چې هغه هغه کوم پروسس د هغې نه تیر شي او په ریکارډ باندې را شي دلته خو داسې هیڅ کیسې نه وي سر بل زمونږ کم کمپین چې دی هغې کې تیر کمپین کې مونږ وکتل چې اول زمونږ فوکس دا و چې مونږ دا خلک پوه کړو چې د دې نقصانات څه دي دا کورونا څه شی دی او څنګه موږ د دې نه ځان شو بچ کولای دویمه مسله چې په هغه باندې موږ ستړي شو بیا زموږ سره د خلکو د فوډ فکر پیدا شو ځکه چې کوم بهر کراچۍ کې زموږ خلک زیاتره ده چې هغه په دې قبایلي سیمو کې نه پاتې کیږي څوک کراچۍ کې څوک لاهور کې څوک پېښور کې دا ځینونه هغه کور ته راولو د ځان سره کمی علاقې بچ وي د ځان سره دغه بیماری راوړه نو دا غي روزګارونه مکمل بند شو بیا موږ سره دا غي د فوټ فکر او چې موږ دې ته فوټ ورکو اږي موږ زیات کار بیا په دغه فوټ دغه باندې کوو په دې روان در کې موږ دا خیال له موږ سره دا غستون دې چې هلته زموږ په قبایلی سیمو کې روزګار نشته د خلک بس دغه مسلو سره مخ کیږي چې غي د خوړ سره د کورونا د وجې کورونا نه بچنو د بخوراک مسلې اږي په مختلف ستونزو سره مخ کولای شي اږي نو رښتو زموږ بیا غټه مسله دا و او اوس هم زمونږ دغه مسله موجود ده چې زموږ کمی تعلیمي ادارې بند شوې ټول ملکي آنلاین ایجوکیشن سیستم هغه شروع شو کلاسونه آنلاین شروع شو امتحانونه آنلاین شروع شو خو زمونږ د قبایلي سیمو چې کوم طالب علمانو هغه ته بیا دغه څه فیسیلیټي نه و نو زمونږ چې کومه انرژي موږ ته پکار وو چې هغه موږ دغه کرونا والی سره په اویرنس کمپین خرچ کړی بیا موږ په دغه چې موږ انټرنیټ راکړي زمونږ تعلیم چې کوم دی یا زمونږ کوم روان وخت یې تباه کیږي
نو په داسې حالاتو کې بالکل
غریب پیپر تک نه آن لائن پیپر تک نه بو پکې دومره منس کې سلو شو چې بس هغه پیپر باندې وی پیل شو بیا یو کس دوه شو چې هغه موږ ریپورت له نورستو دا ری اپیر شو کنه ایگزام د بارا خو زیاتره سر د سیو چلته د سره نیټ کار نه کوي نو زمون یو شمیر سیمې ستوندې د قبایلی سیمو یو شمیر مشکلات د مونږ لپاره کې په دغه کمپاین کې او ان شاء الله چې کوم ځوانان مونږ سره دی او دا غي چې کومه جذبه ده نو دا غي په زور باندې به ان شاء الله مونږ د خپل چې کوم کمپاین دی یا کوم خپل هڅه ده به ان شاء الله جاری ساتو
سما ډاکټر صاحب په داسې حالاتو کې تاسو خلکو ته څه وایي چې مزبودین خبرې تاسو واورئ دي ک یو خو غوی لګی دي خلکو کې د پوهاوی لپاره کوشش کوو او د پاسه په بيدغه مسله را ل چې لاکډاون و لګی د خلکو روزګارونه خراب شو نو به هغه ته مرستې رسول شروع کړل دغه راز بیا په کې د تعلیم مسله را ل آنلاین تعلیم شروع شو ال د کې به د انټرنیټ مسله و به دغه مسله را پورته کړه نو په داسې حالاتو کې ډاکټر صاحب تاسو خلکو ته څه خواست کوو چې آیا تاسو سره همکاریو کی د خپل ځان د بچکول د لپاره د نور خلکو د بچکول لپاره
دا یو بالکل دا د کله چې لاکډاون وړ د شروع کې خو ډېر سخت لاکډاون دی هغه بالکل مکمل هڅه ده چې نو دا یو ټن زیات د انسان او د ځان د رسیدلو چې کم ته مونږ د دې یو جوړوال چې کم د بیا له باندې هر هغه چې تین او هغه باندې د ورځې هغه ماقام د لپاره سودا اخلي دا څه کم د هغه باندې ډېر زیات لپاره بیا موږ دا کړی چې موږ په فنډریزینګ سټارټ کوو د خپل ارګنایزیشن په طریقه باندې د خپل لینک په طریقه باندې موږ خپل ډونر ته راځو چې دا څه حالات دي دا څه حالات هم هر څه کتن په هغه کې بیا موږ دا چې څنګه چې د یو د هغه کم نه سم نه جوړ نه شته لپاره هغه کار کوي نو دا څه څه دي تیار کو او په خپل د پیښور کې په کې دي چې تر په پیښور کې موږ تقریبا د نیمه خاندان ته موږ راشن ورکړو او دا چې کسانو چې پاکستانیان کسان دي هغه ته بهر ممکن دي پادشي دي یا د کارونو کې پادشي دي
هغه نن د دې ځا په پورن نه او شوغې نه د دې غو دنه چې مرا کړو بل چې کوم ته د فساد کسان د پدې خو سرمایه‌داران کسان یې هم په دې راځي هغه باندې موږ چې دینو ډونیشن جمع کوم دا به باندې راشن او هغه سره موږ د دې څه ورسون په تعلیم غو دا چې هغه باندې کوم څه دا مکمل بند دا باید چې څه دې څنګه چې د دې پر او آنلاین په دې سره موږ نه شو باید نه راځنه
اوس تاسو څه پلان لري د کورونا وبا دغه دویمه چپه راغلی ده نو تاسو څه پلان لري د خلکو سره د مرستو په برخه کې چې آیا که دغه لاکډاون خو څه هم یو سمارټ لاکډاون ته دی یا جزوی لاکډاون وو ته وایي چېرته چې ګڼه ګوڼه زیاته وي او هلته کې بیا دوی دغه یو څه بندیزونه یا محدودیتونه هغه لګول شروع کړي هم دي د پاکستان حکومت خو که پرس که سخت لاکډاون لګي نو په داسې حالاتو کې بیا تاسو خلکو سره د مرستو څه پلان لري که نه
بالکل څنګه چې په موږ اړین دی چې تاسو کړو که څنګه موږ د دې په کوم خپل موږ خپل طرف نه هغه ته لپاره تیاری کړو چې موږ سره افغان ستراتیجی نو خدای نه خواسته چې د بهاره ته په دغه حالات راځي موږ ته اول او موږ دا اوریدل یو کوم د موږ د رغم دا بیان چې موږ کاروبار څنګه روانه باندې په انټرس کې هایا دی چې د ستریم تر د بهاره باندې نو خپل طرف نه موږ د موږ ریسورسز اوسه ګورښته چې هغه باندې موږ کله څنګه د دې ویډیو کې تاسو باندې چې دا په دې باندې دوباره راشن وغیرہ دا شی نوې ترسره دي شو او که بیا ما خراب شي نو دوباره به موږ خپل کمپاین شاته پرې نه کړو اپ دې کوو هم سره تیار مو راشن پروت کې د دې لپاره موږ څه کې ساتل دي او بیا هم دوباره په چلا کې څه کوي چې حالات تر نو خپل طرف نه دې لپاره تیار شو
سم او مزبوع الدین عثمان خیل صاحب تاسو به څه پلان وي
موږ سر ان شاء الله د سورې مخ کې یو زمنګ میټینګ وشو یو به د روان وخت کې کله د دویم لپاره تیزی سره روان دي چې څومره قبایلی سیمې دي التب مون خپل اویرنس کمپاین باندې دوباره کار شروع کوو چې خلکو ته مون فو اور کو الټ چې زمنګ کې بنستي هغه پترو باندې مون بدغه نور زیات اکټیو کوو او هغه ته بلغه زمنګ دغه چې څومره زیاتې علاقې کې هغه ته غیزان او رسې چې کوم علاقې سره زمنګ سره د وزیرستان کې بنټ دی کده کورم دی کده باجوړ دی کده مومن دی هغه ټول به مون اکټیو کوو دوباره چې هغه د خلکو ته نور صحیح راغی او ستوندې سړي اول خو دې تفو او ورته دا غینه بعد چې د دې کم مسلې دي او کم مونږ کولای شو چې په هغه باندې مونږ د هغه سره هیلپ وکړو یا هغه ته سمرسته ورکړو د دې نه علاوه مختلف داسې ان جی اوز دي یا داسې ارګنایزیشنز دي ویلفیر چې هغه صرف د مرستندوی ادارې دي هغه د محروم خلک یا چې کم د لاکډاون نړیر زیات متاثر شي هغه سمرسته کوي نو موږ سره الریډي د خلکو ډیټا شته د موږ د هغه والکو او د هغه په ترو باندې موږ فسیلیټیټ کوو
سم نو ډاکټر صاحب تاسو نه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو مطلب ځوانان به دا وخت تاسو غ غوري هغه ته څه وای چې دا د دوی کار دی ک څنګه چې خلکو کې دغه په هاوی پیدا کی او دا هم ورته ویل شي چې هغه څنګه ځان بچ کول شي په خپل هم د ځان احتیاط وکي
دغه یو څه مطلب چې دا کوم څه په دې کې دا نه اوسه زما په خیال هر کس د مونږ په هوښ ته ډیره دا په دې ناری ورته په علامات دي نه ځان څنګه بچ نو په کار د رضاکار هم خو هم زمون تیار دی خو
پیغام لري مزبودین خلکو ته څه وایي چې دغه څومره جدي واخلي څومره سیریس واخلي دغه مسله څنګه کولای شي چې دغه نزان هم بچي او نور هم بچي
خلکو ته زمونږ دغه پیغام دی چې څومره د دینه کېږي کم ایس او پیز دي په هغې دي عمل وکړي هغه ځاینه چېرته چې رشي چېرته چې ګڼه وي او د دېو د تلو ضرورت نه وي نه ډیزي هلته که بیا هم د دېو تلل لازمي هلته نو بیا چې کم ایس او پیز دي ماسک شو یا فاصله شو د هغې د پکې خیال وساتي او د دې نه علاوه چې کم د هغې سره
خلق کم خلقو کاروبار چې متاثر کیږي نو دا غي چې کم گاونډیان دي یا نور د کم شتمن خلک دي نو اغي ته دغه یو پیغام دی چې د خلکو سمرسته وکي او د خلکو ته په دې سخت وخت کې راغی سره ودرېږي او راغی په کار راشي.
ډیر زیات مننه تاسو دوانو قدرمنو ملمنونه یو جهان مننه موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته خو وختونه تاسو ته اردن کو دا موږ سره د هیلپینګ یوت پاکستان پروم د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال له پېښوره او مزبودین عثمان خیل له باجوړه او عثمان خیل صاحب هغه د قبایلی زده کوونکو د سازمان مخکښ دي او دغه راز تاثیر دوانو خبري واوریدلې چې دوی د کورونا نه د خلکو د بچ کولو د پاره څه حالې ځلې کوي او دغه راز بیا د خلکو ته د مرستو رسولو لړکی څه پلان لري. همدې سره خپل کوربا سره له مومن تاجات ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.